سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريدا سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبال اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو په زابل کې د طالبانو سميزو چارواکو ویلي نن یې د وی خزه په ګرون نه تنه پادرو وهلې دي د طالبانو د سري محکمې پیلامې کې راغلي د کسان په غلا نه مشروع اړیکو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوې دي راپور پر بنسټ وخت د طالبانو لسنې دروسته په تیر دوه کلونو کې څو سوتنه د بیلابیل تورون لکبله په درو وهل شوې دي د طالبانو د اقدام د بشري حقوقو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې دي دا کابل جلال آباد لوی لار لغرسکه د ټیکو د خویدو لکباله د ترافیکو برمخ تړل شوې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه د فواید امي وزارت په حواله ویلي دي چې د لار د هډول تګراتک برمخ تړل شوې ده په خبر کې لټول مسافر او موټر چلوونکو غوښتل شوې دي چې پر دې لارې تر بلې خبرتیا پورې له تګراتک څخه ډډه وکړي د راپورونو پر بنسټ په ورځني ډول په زرهاو مسافر او موټر چلوونکو د کابل جلال آباد پر لوی لارې تګراتک کوي د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څرونجونی په سین کې ډوب شوې دي د بدخشان د امنیت قومندانۍ وایي احسان الله کامګار زده راډي ټول دنجونی هغه محل په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ پتنګشي وسیمه کې دی او لړزان پل څخه تیرې دي او پل یې وی خواته په کګیدو سره سین ته ولوې دي او ډوب شوې دا دغه سرچینې په خبره تر اوسه د دنجونو جسدونه نه دي پیدا شوي خو د سیمو خلکو زده راډي ته ویلي دي چې د دنجونو د پیدا کولو لپاره پلټنې پیل کړې دي ملګرو ملتونو یوې ادارې وایي چې د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورل هڅې روانې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا ویلي یوازې په درنه خار کې د مړو شو شمېر 1300 ته رسیدلې دي د دې ادارې په وینا په دې خار کې لزرو سل کسان له هم تری تم دي او یو سلاویا نور کسان د لیبیا د ختیس په نورو برخو کې مړه شوي دي او چا ویلي اټکل کیږي چې د مړو شو کسانو شمېر زیات توی ځکه په نورو کسانو پسې د پلاتنی او شورین عملیات په پرله پسې ډول روان دي خو د درنه خاروال ویلي چې په دې خار کې خایشل زره کسان مړوي د لسروزي مخکې تر سختو وروختونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنه خار پلونه او د اوبو بندونه ونړیدل چې د لوی طبي ناورین سبب شول او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 اورونو کرکټي شکب په فائنل یا پایلوبه کې ماته ورکړه د سپتمبر پر 18 په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټه او نوموړی د بیټینګ کولو پریکړه وکړه د سریلانکا ټول لوبډله په 14 اورونو کې په 500 منډو اوټ شو د هند محمد سراج په وو اورونو کې د یو شمنډو پور کولو سره تر ټول ډېرې وکټې شپږ دانی واخیستې په دې کې پیور کې د لورو لوبغاړو اټکول هم شامل و د نموړي ترڅنګ هرډیک پانډیا درې او جسپریت بومبرا یو وکټه واخیسته د هند تو په هنکو د سریلانکا ورکر شوی هدف په شپږ اشاری و ورونه کې بغیر د کوم وکټې لغورزیدو پوره کړ بوشمن ګل وویشته ویشان کشندر ویشمن د جوړې کړې د محمد سراج د لوبي غوره لوبغاړي جایزه واخیسته د ګیس پر د شمه پایل شوې د ټورنمنت کې افغانستان پاکستان بنگلاديش او نیپال هم و چې زینیا پانومړی او زینیا پادوی مرحله کې لسیاله و بهر شول خبرونه مو واوریدل له وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې بر سره واوري چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغې ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تېزېدو اندېښنه ښودلې ده په دې اړه مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منزی کاکر سره هم خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وروسته خبرو کوو د به هم سره واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي هغه امریکایي ته خبرداری ورکړی دی چې یو افغان نجلۍ په فرزندۍ اخیستې ده د قاضي ویلي دی چې دغه پاسل کې د انسان تختونه په معنا ده دا چې ولی د دغه امریکایي لپاره د دغه افغان انجونې اخیستل د انسان تختونه په معنا ده د هم درته په راپور کې وایي په کونړ کې بیا د وی موسیله خو خلکو ته مرسته وشل شوې دي
زه خپل مایې ما اور کې نور مالین هم لرم یو مخور ده یو مورور ده موږ درنه پر مالین یو خدای خیر ناس موږ سره ډیر کومکونه مختم کړی دي موږ ته ډیر خوشاله یو موږ واړو جنور کومکونه مر سره وکی
په دې اړه به هم سره واوري چې آسیایی لوبو ته طالب چارواکي البته د طالبان د حکومت له خوا لوبغاړي ورزي خو هیڅ یو ښځینه لوبغاړی پکې نشته. دا چې ولې او دغه وخت ښځینه لوبغاړي اوس چیرته دي په دې اړه ته وړاندې جزئیات لرو ملتیال غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د پیل مطلب په دې وکړو چې په پاکستان کې او په ځنګړي ډول په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال دي تاندېخمن دي چې په دغه پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دخار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. د شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ ښار څخه د دغو نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسېدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې او څرګندونې روانې دي.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي چې په دغه خار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د دې شورا د عامه اړیکو رئیس عبدالبصیر د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پولیس په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې کوي.
گرفتاری ها ویخی جریان دارد، وضعیت بسیار بحرانی است، حتی دیروز
نیوانی روانی دی، وضعیت نازک ده. دوی د ډیول لس پسیمه که کورونو تنن وطل او حقای و پلاتل دوی په چک پوینټونو کې خلکو څخه د دوی د اسناد غوښتنه کوي. د پاکستان صدر اعظم دا کار خورا جدي نیولې. د افغانان نیول ډیر جدي شوی دی.
خو هغه ونه ویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا څومره افغانان نیول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال ظاهر بهان له افغانانو د پښتنو ګرویګنو او د هغوی د نیولو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان په خپل ایکسپانا یا په خواني ټوئیټر کې د زینو سرچینو په حواله لیکلی چې پولیسو د یک شنبه په ورځ د اسلام آباد په سبزی منډوي کې له 200 زیات افغانان چې پر کار بوختو نیولې دي، خو دا شمیره په رسمي ډول د کومي سرچینې له خوا نه تایید شوه. د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې ډیر اندیښمن کړي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې پیکي عزيزي ازادي رادیو ته وویل
نیول دې چې د شوي دي د چوي سن لرم مخ هر شي بډارې کو څو غړم چوي سات لا سکتم خو ډېرې پیسې پرې لګيږي د په هی کم چې مخ سره بد څه کېږي ډېر په اندیښنه کې يم.
مردم اسوي ته ماته رچ شو درایسته بسیار مشکلات ویزه است.
مخکله دې چې په اسلام آباد کې د نیولو لړۍ چټک شي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بی اسناد افغانانو نیول زیات شوی وو. نجيبه چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ د اسناد د ترلاسه کولو لپاره جون کوي ازادي رادیو ته ویل
پولیس هر ورځ مو شومه چې کېږي او زه خپل ډېر زیات بیرېږم ځکه چې ویزه مې پای ته رسېدلې ده. فامیل مې هم راسره دی او د استوګنې لپاره زموږ اسناد نشته، نو د پولیس لخوا به حتماً یا نیول کېږو یا به جبران بېرته افغانستان ته موږ استوي یا به مو زندان ته بیایي. نو داسې یو مرجع هم نشته چې زموږ حمایت وکړي او زموږ سره مرسته وکړي.
تیرونی د پاکستان سرپرست لومړی وزیر انور الحق کاکړ اعلان وکړ چې اسلام آباد د هغه افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیسته چې لا قانوني ویزو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ په لومړی ځل د پاکستان له کراچۍ ښار پیل شو. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلی منځکا کړ د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل په تیر یو اونۍ کې 1515 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوی دي. بلخوا د جریمی په نوم یو لایحه په زینو واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان د حکومت لخوا د هغو افغانانو لپاره چمتو شوی ده چې د ویزه موده پای ته رسیدلی وي. یاد لایحه چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورای خبرول هم تایید کړي پکې ویل شوی د هغه کسانو چې د ویزو پای تر رسیدو مودې له 2 اونیو تر 3 میاشتې پورې وي $500 تر 3 میاشتو پورې $200 او د یو کال لپاره $400 د جریمه کیږي. د دې لایحې په ورستۍ برخه کې ویل شوی هغه کسان چې د پاکستان له هوایی ډګرونو د وتلو پر مهال په خپلو اسنادو کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د قانوني اسنادو سره سره د افغانانو د نیول کېدو او د دې لایحې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه خار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې وه. د اندېښنه وروسته له هغې ده چې په کراچۍ ښار کې هم ډېر شمېر افغانان نیول شوي دي. په دې اړه موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منزی کاکړ سره خبرې کړې دي او په فایل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې اوس مهال په تازه ډول باندې څومره افغانان نیول شوي دي. غلی کاکړه دا ټول کډوال چې نیول کېږي کڅم تاسو مخکې ویلي دي چې په دې کې زیاتره هغه کسان هم دي چې دوی قانوني اسناد لري د چې اوس په اسلام آباد کې د لړۍ پیل شوې ده. هلته چې کوم افغان کډوال اوسېږي هغوی هم په همدې تور نیول کېږي چې دوی قانوني اسناد نه لري کنه هلته بل څه خبره ده؟
او بالکل دا پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی هم اعلان کړی دی چې موږ د پاکستان نه څومره هم ان ډاکومنټډ افغانان دی به واپس افغانستان ته لیږو. او خو دلته لبد امرغه چې کوم ریجسٹرڈ افغانان وی اهم نیول کړی او خاص کر د کراچۍ کې چې د 13 افغانان ولیدو ونیول نو پخ کې چې زما چې زیاتره افغانان سره ملاقات وشو پاکې اویا فیصد هغه افغانان د چا سره چې کارډونه وو او پراپر ډاکومنټس وو د دې نه باوجود پولیسو نیولي وو او د دوی چې کوم کارډونه دا وو هغه پولیسو څیرلي وو.
غلی کاکړ دغه افغانانو سره چې مو خبرې کړې دي په ځنګړي ډول هغه کسانو سره چې په کراچۍ ښار کې د دې افغانانو مشري په لاس کې لري د مهاجرینو کم دفترونه لري دوی ویلي کم کارتونه چې دوی ته ورکول کېږي بیرته پاکستان حکومت نه مني. دلته د پاکستان حکومت ادا څه د ولې دغه کارتونه دوی نه مني؟
کم کارتونه چې دوی ته انیشیال د پاکستان ګورنمنت ورکړي دا د نادر د فاز جاری شوی دی او په دې کې دا کوم پی آر کار دی د دې چې کوم ایکسپایری ډی 2 دا دیرشم جون وو بیا دې ختم شوی. خو دلته په پاکستان کې مثلا دوه دوه کاله پس دا کارونه بیا رینیو شي. خو دا ځل چې وو کنه دوی رینیو کول په ځای یو نوټیفیکیشن جاری کو چې تر څو پورې موږ د دوی د رینیول لپاره څه پروسیس نه اډاپټ کړي تراغو پوری باید دا افغان کډوال چې دین نشي استړي د څوکسي پی آر کارت یا ای سی سی کارت لري. خو لبد امرغه دلته چې بیا موږ عدالتونو ته هغه لیټر ورکړه کو نو عدالتونه د خپل ګورنمنت یا خپل ملک په نوټیفیکیشن باندې یقین نه ساتي. دوی وایي چې موږ به دا نوټیفیکیشن خپل د فیډرل ګورنمنت د اسلام آباد نه را ویریفای کوو چې آیا دا صحیح ډاکومنټ دی کنه. د دې نه پس بیا موږ د افغانان ریلیز کوو.
هغه لیکه کړه دغه مهاجرینو د نیول کېدو په اړه باندې ځینې سازمانونه په اسلام آباد کې کار کوي لکه یونیسیار یا نور دفترونه دوی ولی غږ نه پورته کوي؟ تاسو مخکې په خپل مرکو کې ویل دي چې په دغه نیول شو افغان کډوالو کې ښځې شته ماشومان شته دغه سازمانونه په ټوله کې ولی اقدام نه کوي؟
دغه سازمانونو سره زمونږ چې کله هم خبرې شوې دي نو دوی مونږ ته ویایي چې مونږ په خپل لیول باندې د پاکستان ګورنمنټ سره خبرې اترې روانې دي. خو بیا که چې مونږ نتیجه ګورو نو د افغان کډوالو چې کوم نیول و چې کومه لړۍ ده هغه نه ده درول شوې چې اوس په پاک کراچۍ کې خاصه چې کوم رجسٹرډ افغانان دي هغوی هم ځانونه تر خپلو کورونو پورې محدود وساتلی دي او د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی او دلته د هغوی چې کوم کاروبارونه دي هغوی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل ځکه چې دوی د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. نو اکثره افغان کډوال چې دي هغه دا شکایت کوي چې دوی چې کوم ګودامونه او دا د هغه نغلاوي شوي دي ځکه چې دوی خو خپل هلته پیرا نه شي ورکولی او د دوی د نیولو خطر دی ځکه دوی خو کارډونه لري خو د کارډو والا هم نیول کړي. نو په دې ویره دوی خپل ځانونه تر کورونو مې دوی ساتلي دي او هغه دا اوس دا شکایت لري چې زموږ سره اوس دومره پیسې هم نشته چې موږ دوه وخته مړې پیو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ و چې دغه افغان کډوالو د نیول کېدو تازه جزئیات را سره شریک کړل.
facebook.com/azadiradio.
به هم افغانستان که پاتکی گویوش میر خزینه ورزشکاران یا سیلو بود تا دا طالبان و حکمت لخوا دا خزینه ورزشکاران و دا نلیگت پریکلی دا ورزشی طولنی بطیر بیا دا خزو لپار یو نا جبرندون که گزار بولی. دا راپورون لمخی دا چین پاسی لوبو که دا گدون پا موخه با دا اول نسو ورزشی لوبو یو سل دری دیرش افغان ورزشکاران حقی هوا تلار شی. دا طالبان دا حکمت لخوا پا دا غسیالیو که خزینه ورزشکاران تا دا گدون اجازه ندور کل شوی. جوسیات پا دی راپور که
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکې آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پریکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخی خزینه ورزشکار ارزو محمدی آزادی رادیو ته وویل
طبیعي است که من زنان از چنین مسابقات ها باید
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو من کول به پاسپورت ټولنه کې د ښځو د شاته غلامل شي. کبو کلونه هم هڅه وکړو نو شو کولای جبرانې کړو. موخه لرو چې د طالبانو حکومت بس موږ د ښځو حق واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهد.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغان ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل
خوام که حیث یک ورزشکار زن من حیث یک دختر خانم
زده یوی خزینه ورزشکاری پتو گایده یوی انجلی پتو گایده راست کام چه ولی خزی پاسی سیالیو که گردون نشی کولی دسپورت پر دگر که میرمنو پوره حسا وکره چه ده نریوال و لوبو که پر زنگری تو گاسی لوبو که برخواهلی خواست اجازه نور کول که گیو ولی دانه یوازی پا خزو او دولمپیک پر ملی کمیته بلکه پا نارینه ورزشکارانو هم منفی اغیز لدی
مرد ما حتی داشته باشه.
دی راپورونو لمخی دی روان میاشتی پا پای که با پا ولسو بیلا بیلو لوبو که یو سلو دری درس افغان ناری ناوردشکاران پا آسیایی لوبو که دی گردون لپارا چین تولاد شی. و مغفتل پا آسیایی سیالیو که دی افغان میرمنو دی نگردون پا آره دی طالبانو دی حکومت تر کنترول لانده دی افغانستان دی اولمپیک دی ملی کمیته نظر هم واخلو. خود دی داری ویاند اتل مشوانی پا دی آره زمک پختن زواب نکره. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویترز د راپور په غبرګون کې آزادې رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلي وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکایي سرتیري لخوا د یوې افغانې ماشومې د فرزندې اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. ایشوټ پریس په دې وروستیو کې راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی دغه افغانه ماشومه په 2019 کال کې کله چې د دوو میاشتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او کورنۍ یې ووژل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندۍ اخیستلو پریکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کیږي او باید لاغو شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشاره سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې کدا څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوی چې دغه عمل نړیوال امنیتی تړونونه هم لږ وخت سره مخ کولی شي او د اسلامي سختدریزو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کیدی شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې دوه میاشتنۍ وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 5 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یوه پوځي روغتون کې له 3 میاشتو درملنې وروسته خپل نوی واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مس چې هغه مهال په افغانستان کې و ماشومه یې د امریکا په یوه پوځي روغتون کې ولیده او هوډ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوځي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیري جاشوا مس او میرمنې یې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندي اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان ولس له امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولی شي ماشومان په فرزندي واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په 2 ورځو کې د دغې امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندي اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیږل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشوا 3 ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مس په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2021 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 5 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې ډېر شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې د هم راغلي چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د دې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیته نه وه او محکمې د متحده ایالاتو د سمندري سرتیري قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوې ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلي وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مس کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مس له کورنۍ سره پاتې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز به په ختیځ کې کندهار ولایت ور شو. د خیرالناس ټولنې لخوا د هیواد په 9 ولایتونو کې 1,200 بې وزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې ویشل شوې دي. دغه مرستې چې هرې یوې کورنۍ ته د نږدې 4,000 افغانیو په ارزښت اوړه، بوره، غوړي، وریجې، لوبیا، شین چای او نور شیان ورکول شوي دي. یاد خوراکي توکي د یو شمېر لندن میشتو افغانانو په مالي همکارۍ اخیستل شوي وو. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خیرالناس ټولنې یو تن مسؤل سراج الدین صافی د مرستو د اندازې او د هغه د ویش د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسته کورنۍ سره د خوراکي توکو توزیع لرو چې د درې ولایتونو نورستان، کونړ او ننګرهار کې مونږ 200 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې په دغه کې تقریبا د هرې کورنۍ سره د 3,200 افغانو مواد دي چې په دغه کې 50 کیلو وړدي، 15 لیټر چې د غوړي دي، 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو دال دي، 15 کیلو لوبیا ده، یو پاکټ شین چای دی، یو پاکټ چې د مالګه ده. درې ولایتونه شوي دي او د نورو ولایتونو کې لګیا وزمن فعالیت.
هغه به یاد خوراکي کی توکي په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د زکریا مسجد د لمونسکونکو په مالی بس پناه اخستی دي. کومو کسانو چې مرستې تر لاسه کړي پرې خوختي. د وټپور ولسوالۍ وسیدونکو معلول مجیب الله هم د خیرالناس لخوا شوې مرسته تر لاسه کړي وای په کور کې درې تنه معلولین دي او نن سبا د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
زه خپل مایب ما کور کې نور معلولین هم لرم، یو مخور ده، یو مورور ده، موږ درې نفر مالولین یو. خیرالناس موږ سره ډېر کومکونه مخکم کړی دي، موږ ډېر خوشاله یو، موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
د خیرالناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1,100 غریبو بې وسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بیروزګاره شوي او د بیروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي. که څه هم چې کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی ټولنې افغانانو سره مرستې کوي، خو د خلکو په وینا چې باید ورته د کار او دندو غم خوړل شي، په مرستو او خیراتونو د غستونځ نه حل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یوش میر افغانان د طالب ځواکونو له تریخ چلند شکایت لري او ادعا کوي چې ان دوی وهل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یوش میر کسانو لخوا د خاریانو د وهلو ټکولو ځینې ویډیوګانې هم خپرېږي. ازادي راډیو د دې ویډیوګانو خروالی نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه زموږ پوښتنې هم سواب نه کړې، خو د حقونو پوهانو په خبره دا ډول چلند د اسلام او قانون خلاف دی. جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو چې د ویډیو په اکس را پیل کی.
د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د ادا پر بنسټ د طالب سواکونو لخوا د وهل ټکول شوی او ځوانانو د ژړا او سکروي وغږدی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رنجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بیلابیلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللی وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سم هیڅ مشکل نه است، چپاناس ماکساس کسی طرف و طرف شور نمیخره،
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه، چپنه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅ څوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دی خوا ها خوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو، زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم، زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې طالب ځواکونو د ګیرې د نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
شکایت درم از امارت اسلامي کې تاج لوین قضایا او مشکلات را بگیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم باید داسې قضوي او ستونزو مخه ونیسي. 15 پزي وړاندې د روانې میاشتې په 11 نیټه په لاره روانوم، ګیره مې نه درلوده، طالبان زما مخې ته راغله او له ځنې یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. غوښتله مې لاس یې لرې کړم، 15 سپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جلوي انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کاروالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي، کې دا اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده، ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دی چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادارو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې در تا د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لنډو خبرونو ته. په زابل کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي نن یې د یوې ښځې په ګډون نه تنه په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په اعلان کې راغلي دا کسان په غلا نه مشورې کوو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ وخت د طالبانو له سنیدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې 300 تنه د بیلابیلو تورونو له کبله په درو وهل شوي دي. د کابل جلال آباد لوی لار له غره څخه د تیګو د رخوېدو له کبله ترافیک پر مخ تړل شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپلې شبکې د فواید عامې وزارت په حواله د خبره کړې ده. دلار د هر ډول تګ راتک پر مخ باندې تړل شوی ده. په خبر کې د ټولو مسافر او موټر چلونکو غوښتل شوی دي چې په دې لوی لارې تربلې خبرتیا له تګ راتک څخه ډډه وکړي. د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څلور انجونی په سین کې ډوب شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند سن لا کمګار ازادي راډیو ته ول چې د انجونی هغه محل په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ پتنګ شیوه سیمه کې دی او لړزان پل څخه تیرې دي چې پل په کوګېدو سره سین ته ولوي دي او ډوب شوې. د دغه سرچینې په خبره تر اوسه د دغه انجونو جسدونه نه دی پیدا شوی، خو د پیدا کېدو لپاره یې پلټنې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي دي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په درنا ښار کې د مړو شمېر 1300 ته رسېدلې دي. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان مړه شوي له هم ترې تم دي او 1000 کسان نور د لیبیا د ختیځو برخو کې مړه شوي دي. او چا ویل داس اٹکل کیږي چې د مړ شمیر له دې ډیر شي. او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 ورونو کرکټ ایشیا کپ فائنل یا پایلو به کې ماته ورکړه. د سپتمبر په 16 په کولمبو ښار کې شوه د دیلو بیټا سریلانکا وګټو نمړې د بیټینګ خوکړه وکړه. سریلانکا په ټولو 500 ورونو کې یوازې پښپاړه ورونو کې 50 منډې وکړه او ټول لوبغاړي اوټ شو. د هند لخوا محمد سراج په یوشت په ورونو کې 20 منډې ورکړې وي او شپږ وکټ اخیستې وي چې د لوبغاړي چې د دغې لوبې غوره لوبغاړی شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د نشې موادو د ګواخ لري کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی.
د یو ان او ډی سی د سیړنې د څنګه له تحلیلګر سره په دې اړه مرکه لرو چې په افغانستان کې د ښیښې تولید ولې ډیر شوی دی.
This is very speculative but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکانات او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له عمله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوی یو.
الز پاغه کم کې مې څنګه ته ویش په تیر کړې جوړتم چې راووتلم کار نه را پیدا کېد بیکاری و بیا ډېر تختاسو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې لار مزما د احتیاط له عمله په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
دانش شاد 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 جاده په فکر راګر شي سلام دا کډمجنونو د لایلا په څیر
نواش کې ډېری باور ته دې ته ویل چې وړاندې غوښنه ده نشه به مونږ سره وځي چې پکې بنګو چې ټول دنیا مونږ سره ده
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
ها دا کوټه ده او دا کوټه ده دا بيخي خاصه کوټه ده ته خو زمونږ نازه ولای مې ما له ډېره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو
اوس خبرونه په یورا پور پیل کوو د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ خبري ضروری بولی د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې خېخې قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي د اروپایي هیوادونو د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کینی د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام ترڅنګ د خېخې تولید هم ډیر سوی دی د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې راپور شي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د شیشې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیرېدو سره تولید ډیر سوی دی اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی هغه راپور چې په افغانستان آسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیولسوي شیشې پر بنسټ چمتو سوی شي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرام شیشه تولید سوی و خو په 2020 میلادي کال کې دا اندازه 2200 کیلو ګرام ته ورسیده یو ان او د سیټه سرګند سوی چې د 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاق په لار اوښتې دي قاچاقونکو ایران د شیشې د قاچاق لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان شی مواد د دوه لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسیږي په دې راپور کې راغلی چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشي موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او شیشه انتقالوي که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشي موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته او د شیشې تولید یو جدي اندیشنه ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشي موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښینی
We also see evidence of ephedra cultivation getting more
دغه ډول مګوینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرې دودي له هم دې عمله وضعیت ډېر پیچلای دی سم په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي هر هیواد باید خپل پریکړه په خپل وکړي خو لکه څنګه چې مال خپل سیالانو سره خبرې کړې هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي
په
داسې حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره له نشي موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډیر لګښت کړی دی خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجانو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخه کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشي موادو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشي موادو د څارنې د برخې تحلیلګري مېرمنې تیودورا ګروشکووا ازادي راډیو ته ویلي وه
Any decision on possible future cooperation
پراتونکو کې د افغانستان له حکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم ونیسي
او انډیویډوال ممبر سټیټس
په افغانستان کې د عمان له بټ څخه په استفادې سره د شیشې د تولید په اړه داسې مهال اندیښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنی چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندله چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان د درې ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنی چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلوګرامو ډېر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 کال کې دا اندازه یوازې 1,512 کیلوګرامه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو 23 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2,60 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوي چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډیر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډیر شوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سي د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر شوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs unlike heroin which comes from poppy or cocaine which
the heroin barks che da kuknaro pamrasta tawlidigi da kimiyawi nishayi mawad da tawlid kacha malumawal sakht karde zaka che da kaxt nashtwali pa surat ki nash kawalai che da mawad da tawlid kacha atkal kade mug da niwal shawi khikhe par asas atkal kla che da khikhe tawlid awar zadi ra shawi da kho mug na shwayalai che da Oman labut chha pa istifade sara chir ya utumra khikha tawlid shawi da pa di rapor ki la bilabilo kimiyawi nishayi mawad chha da khikhe par ihtimali tawlid bahs shawi او دې تخمینی نتیجې ته رسیدلی یو چې د عمان لبټي څخه د خیخې د تولید کچل وړه شوې ده، ځکه چې دا محل عمان د نورو تیزابو په پرتله ډیر موندل کیږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره ل 1 کیلو افیدرې څخه څو برابر خیخه تولید دی شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د خیخې د تولید وازنې سرچینه عمان بوټي دی، خو دې تصور ډېری پښتني راپورته کړی دی. پښتني دا دي چې د خیخې تولید به څومره دوام وکړي او د خیخې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
په افغانستان کې د خیخې د تولید د ډیروالي لامل څه دی؟
But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه پر ډیرو لګو امکانات او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي مواد په مرسته تولیدېږي. د خیخې د تولید کچه په اسانۍ سره لوړېدلای شي، خو هیروئین بیا داسې نه دي، هغه تاریاکو ته اړتیا لري. دغه ډول د کوکنارو په پرتله د عمان بوټي ځانګړي جغرافیا او اقلیم نه غواړي، هر وخت راټولولای شي، خو کوکنار بیا د راټولولو ځانګړی موسم لري. د ټولو عواملو ته په کتلو سره اټکل کولای شو چې په دې ورستۍ کلونو کې خیخه ډیره شوې ده. بلدا چې د جنوب ختیځ آسیا او د شمالي امریکا په پرتله چې هلته نشي مواد تولیدېږي، افغانستان تر اوسه د خیخې د تولید په یو ستر لوبغاړي نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان دا کوي چې د کوکنارو کښت یې کم کړی او د نشه یي موادو د تولید مخه نیولې، نو بیا ولې د ښیښې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشه یي موادو ډېروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ
دی؟
خیخه د ډیروالي وړتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه ویلی شم چې د خیخې کارول او په هغې اعتیاد له نباتي نشایي موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې له خیخې او له هغې څخه له جوړو شویو موادو څخه استفاده کوي، په ځانګړي ډول خالصه خیخه، هغوی له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د خیخې د درملنې لارې چارې محدودې دي، خو د نباتي نشایي موادو معتادینو تلکه هیروئین او داسینور د درملنې بیلابیل لارې چارې او امکانات شته. که د خیخې تولید همداسې دوام وکړي، نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولای شي. په نورو هیوادونو کې د خیخې تولید کېدای شي چې د آسیا، امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي، خو په افغانستان کې تولید به یې ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې دا هیوادونه دا مهال له نباتي نشه یي موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشه یي موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو راکمولو په برخه کې ستونزې راپیدا کړي.
Recently we had reports that by په دې وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشئی موادو څخه ښیښې ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اوورډوز لامل نه ګرځي؟ د اوورډوز
to me it's not clear that there has been this transition
د نشئی موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم، خو له هم زیرمشوي هیروئین دی بازارونو ته رسیدي. که د کوکنارو د کښت بندیدل تر یو کال ډیر وغځیږي، بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشئی موادو ډول څومره بدلیږي، چې په دې کې د کیمیاوي نشئی موادو لکه ښیښې، فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې ښیښې ته یې مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشئی مواد هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان کلیم دت پاپیکا د طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی وای هاو از اټ پاسیبل
We're finalizing the survey for this year for 2023 and
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروي نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستۍ شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو ان او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشئی موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشئی موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشئی موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشئی موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت اړتیا لري.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترونه اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاشتنۍ درملنې وروسته خوشې شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 متادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه متادین د ګیله لپاره څلور میاشتې د زندان نړوند د درملنې په یو مرکز کې ساتلی و چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پرېښېدو وروسته خپل کورنۍ ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د متادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د متادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشې کوو، که څه هم وابستې و خطونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشې کوو. ژر دغه 200 کسانه نن خوشې.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي معتادین د نشي پرېښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه معتادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنۍ ته ستنېږي باید د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل وای ډیر داسې معتادین لیدلې دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوي خو بیرته نه دي معتاد سوي.
چې تداوی وشي په اوس پر کارو کیسه برابر سي. زیات کسان ما خپل لیدلې دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کارو کیسه نه نو بالا بس پر سر درد لې بلې په لستر کې بلان واره دند چې په مخ کړه کوي. کار خاص د بیکاری څخه دا کارونه پیښیږي.
ځینې هغه معتادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته معتاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي، حمید الله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته معتاد سوی او اوس بیا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستر سوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
الز پاگا کم کی میں پنجہ تبیش پہ تیری کر رہے جوڑ تو یہ کال شپاش میں اس میں عمل تارکی تارکی میں کچھ رہا ہوا تلم دا گد موسم وچ گن کار نہ رپی دا کی دے بیکاری ہو خپل مشکلات میں دیرو ہت بار نو دل تک شیر دے بیکاری دل اس یو دت وس کوال تے چن بار بیر تخت اسو
احمد شاہ ہم دا ورت ستون زل عمل بیر تے موتات سوی او اس دا بیا درملنی پلاٹا کی دی
دا دا خپل دا بیکاری دا عمل اس چې موږ کار ژوند زندگی نو برابر چې موږ خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته منشیت فکر
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر متادین راټول کړه او بیا د جیل لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسی خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د متادینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ شوي دي
ترون اوریدونکو تاسو لازم دی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کابل ولایت اوسیدونکو شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي لامل دی ته ارسو چې پلاسی کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرچ کړي شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشکوي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې ټولګیوال می په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه دا چې شکر الله ولی او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خولې واورو
دوه ورځ کاره مکتب پیدا او دوه کاله مو انسټیټیوټ ویلې اداره او منیجمنت ما چې کله انسټیټیوټ خلاص کړ بس چار ورځې کار پیدا نه کړ نور مجبور شوم چې چا ډایرک کراچۍ پیدا کړم او هغه کې د ماشومان د لوبو شان سامان خرڅ کړم سیمزاری او بس دا ټوپ مو دا شان آہستہ آہستہ کل کاروبار تم ودا اور کولا کرا کرا ہاں ہاں بل مرگری بد مرگری والا سنا منگا بیا آہستہ آہستہ اور سر نشہ شروع کرنا دری کال کی چی مخدرہ مواد تما شروع کرو رہا اول زل میں چرس استعمال کرنا اور رشتہ دہ حقین میں بیا شیشہ شروع کرنا البتہ چی دیر تاوان نہیں کری جی منگتا اور خود مغزی تاوان دا مغزی رہتا خراب کری جی یعنی پچائی مغز پبل دا دے بدن جسامت غٹی دونا مخانی سی منگا خپل کاروبار تا رونق نشور کولا ہے کل بم چی نشہ کولا دے خپل دے سرمایہ نبم مصرف کو اتوم ربم چی گٹن دے اغبم پا نشہ مصرف کری کل بم چی سرمایہ تاو کتل بیا بم اغا سودا چی تم راوڑے ہونا او موږ شو پورا کوله کراچی نه می د دې مسره پیدا کول مورتا یا ورور ته بل ته به می درو وې دي کراچی ته می سودا راوړم د 3000 روپے به ماته نو اخسنه حتی چې ما غ خپل نام جوړي ولان سن پیان نو د مکتب د وخت د متعلمین او بل محصلې وخت یو هغه مرګري نو هغه باندې بالکل یاد هوته زکه پدې چې وس مونږ نشي ته مخ وکړه او هغه درس ویل یا کاروبار ودانی شي مواد نه استعمالول یعنی مونږ ډیر لره شل پاسلای واخیستنه په اجتماع کې ټولنا کې کله کله ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت داس کراچی وایا پوډری راغی شیشه ای راغی یعنی دا نشه شیشه د شه د چودا په کې راګیر شي سړی لکه د مجنون د لایلا کیسه ده نو عاشق د ایلی به ورته دی ته ویل چې ولا انده غدانو دا نشه به مونږ سره وره شي په کې بونکو چې ټولو دنیا مونږ سره ده یعنی دونه باید وخت عمل ده اته ما دونه ترخه خاطر د سی اگر باندې راغی وخت راغی چې کور کې مور ته ورته ګورم مور ډیره مهرباني پندوس روپے ماتی نو گوختنے نو آگا بیر نشتا دی دا دا آگا دا نو یو چای جو شکوانا کور کن آرمونی مالی نشتا دی پیسی وینا آگا نو زد چرا وطنم کلا بیرون دا چای جوش می دسی پلاغا تاو اکلا چای دی کارا وو گوردن آمی مور تا دی ورطوی را چای مور هم دا با اس وقت نمزو بیکا باری تا ورم خرس بیکا باز مور می رتوی را چای پا این مایکوی آگا دا دلو اک ما تا دیر را پلار می رتوی را چای منگا خو اولاد رو چخ دینا خدا رقم اولادم نه غوښته چې وزدانې شه وکړي یا موږ په دې ټولنه کې وشرمئ نو که چېرته ما نشه نه کوله نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوانه حمایه کېدم په کار کې به مې ډېر راوراکوم یعنی زما د ډېر وړکتوب نه د تجارت سره مینه وره نو اوس به موږ هم ډېر غټ تجارانو نو ځکه ما پشتبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې ما سره کولی شو چې مرسته وکړي خو چې موږ نشایان ودو هغوی هم پوه چې موږ د ته اوس پیسې ورکړو دا کاروبار پرې نه جوړوي په نشای مصرفوي باندې واجدوی د اسکلاس اخستو موږ کاروبار به خسته پرو
دا زاد دراډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې د افغانستان په ډیری هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کیږي او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځیدلی دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشی په خیر راغلی.
خیر یو سی تام سړی مشی دا څومره غنه غونه ده چیرې کینم؟
رازا نن به داسې ځای درکم چې ته خپل وای شاباس و ما پسې رازا.
قسمه ده
دغه دی دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده. دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې له ډېره وخته دلته راځې که نه نو موږ دا کوټه هر چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
هو موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره قسمه دښمني چې را سره وي چیغه ورک شی. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چرس څکولی دي؟
تو اوس دا حساب کتاب پریږده کوټې ته مې ورسوه.
رضا دلته لا زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کېمې خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه.
ښه
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده کېنم. ښه بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و. ویل زه به ورسره جوړ شم. ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی اندا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
رازا
امیر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی وکیل صاحب مهربانی. سلام علیکم. ستړی مسی په خیر راغلی. سات مخده په خیر راغلی. تشکر سلامت. مهربانی په دغه مخه مخ چوکۍ کې نه
سمه ده امیر صاحب. مننه
وکیل صاحب. خدای دې خیر کی. څنګه راغلی یاست
امیر صاحب؟ خبره دا ده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی. ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو. نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویل یې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله موږ د امنیې قمندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې یم. تاسې ثبوتونه راوړئ زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړه بیا زما په باره کې د امنیې قمندان ته شکایت وکړئ.
خیر یوسی امیر صاحب بس زه سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.